السلام علیکم. تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. دا خبرونه د ازادي په چپو کې په دې خبرونه کې درته پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې به زه ملالی بشیر درته د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړم. لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته په چاودنه کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په وسیله چاودنه شوې چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته د دولتي کارکوونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي او د تلفاتو شمېر شایي نور هم زیات شي. د هلمند د والي د ویاند په وینا په ټپیانو شوي کې ملکي کسان هم شامل دي. د حمله مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي سخت ډیر وخت ته اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هو نتایجو ته رسیدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر وویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې یې له خطر سره مخامخ وي. دی وایي یو شمیر چې خپلې ګټې په خطر کې ویني ډېرې نارې او چیغې جوړوي، خو هغه کسان چې په راتلونکي کې ګټې ویني اوسنیو ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړۍ مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 50 ملګرو سره د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشینن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل
در جریان جنگ و درگیری امی نفر
دی وایي د جګړې پر مهال دا سړی د هغو کسانو لخوا چې له ده سره تړاو لري په خپله د قاري امان په ګډون 15 نور کسان وژني. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشتې کېږي چې په درزاب او خوشتېپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالیو په خپلو کې په جګړه بوخت دي، او د ښاغلي خاشي په وینا د قاري امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. طالبانو او داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو خبر ورکړی دی چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د عامه نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پر مخ ځي.
هغه ځین کې د تصفیوي عملیات دامل لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
شاغلی دورانی ویل چې د کندهار امنیت په نورو شاوخوا سیمو هم مثبت اغیز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه ولاړ سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تحصن کوونکو د خیمو ټولولو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه پلټنې روانې دي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې یو باصلاحیته هیئت د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. ده وویل
به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان
دی وای د افغان ولسمشر د هدایت پر اساس یو باصلاحیته هیئت چې پکښې د لوی څارنوالي د ملي امنیت عمومي ریاست او پولیسو استاد شامل دي دا پیښه ارزوي او تحقیقات له 2 ورځو راهیسې دوام لري. د ښاغلي دانش په وینا د تحقیقاتو نتایج به له خلکو سره شریک سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریا او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړ او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د 4 د 1 په وړاندې د تایید رای واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 محمد بن نایف پر ځای خپل 1 زوی محمد بن سلمان ولی عهد کړ. یوې امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیالي وزیر جینیټي مانفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټو ته په واشنگټن کې دا خبرې وکړې. منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. را به شو د خبرونې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت غواړي په 4 برخو کې پوځي ظرفیتونه لوړ کړي. د عملیاتي ظرفیتونو لوړول، د قماندی په مشرتابه کې بهبود، د مشترک قماندی تنظیم او د افغان کمانډو 2 زیاتېدل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې تر 14 جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د پراختیا او تنظیم لپاره یو پلان چمتو کړی دی. د افغان کمانډو د شمیر د 2 زیاتولو خبره د روان مریض کال په لومړیو کې افغان ولسمشر وکړه. دا پلان اوس کابل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته وړاندې کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې کابل غواړي چې دا پلان د امریکا د ستراتیژي برخه شي. واشنگتن وایي چې په 2 کې به د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. د اوس لپاره افغانستان د کمانډو یوه فرقه لري، 2 او ځانګړي خاص خطاعت لري. د هوایي ځواکونو یوه لیوه هم د کمانډو په خدمت کې ده چې هم هلیکوپټرې لري او هم د کشف الوتکې. د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 دی چې دا شمیر به 2 شي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو بې ساري دي.
د سیمې په سطحه باندې زموږ د کمانډو سره څوک سیالي نشي کولی، ځکه دوی تجربه د جنګ ډېره لري. دا اوس زموږ هر د کمانډو سرتېری کولی شي د شپې عملیات وکړي او په مختلفو په سختو شرایطو کې، په غرونو کې، خاورونو کې، ځنګلونو کې، په دښتو کې، په مشکلو حالاتو کې عملیات وکړي او ښه نتیجه هم لاسته راوړي ده.
تروسه دا سرګندنه ده چې د افغانستان لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان کمانډو د شمیر زیاتېدو ته اشاره وشي او که ونه شي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ستراتیژي تر اعلان مخکې سر له اوسه لا په دې برخه کې کار روان دی چې د کمانډو فرقه قولي اردو ته لوړه شي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر هوګو لارنس چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او تر هغه مخکې د جورج بوش په وخت کې هم په افغانستان کې ډیپلومات پاتې شوی دی، روانه اونۍ په کابل کې وویل په پخوانیو ستراتیژیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی، خو د ټرمپ په مشرۍ نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یوه پراخ تصویر کې ګوري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ظریف نظر ته په مرکه کې وویل چې له افغان ځواکونو سره باید خامخا مرسته وشي.
اول کمک های لازم نظامی باید به قوای نظامی افغانستان عاجل صورت بگیره. در پالوی از او قوای هوایی افغانستان باید تقویه شوه. از نگاه استخبارات به افغانستان کمک شوه. لوجستیک قوای نظامی افغانستان باید تقویه شوه.
په افغانستان که در تاریخ په اوږدو که پوځ په قومی ډول او په غیر منظم ډول هر وختو، خو لومړی ځل په 14مه پیړۍ کې د میرویس نیکه په زمانه کې ځواکونه د پاچا تر قماندې لاندې تنظیم شول. د هوتکیانو په زمانه کې د افغان ځواکونو شمیر نږدې 290,000 ته ورسید، خو دا ځواکونه د احمدشاه بابا په زمانه کې منظم شول، داسې چې هم توپچی، هم سواره او هم د پولیو ځواکونو قطعات جوړ شول. دغه منظم ځواک د کورنیو اختلافاتو له امله سره تیت پرک شو. بیا د امیر شېر علي خان په پاچاهۍ کې افغان ځواکونه منظم شول. د افغانستان درې منظم پوز د عبدالرحمن خان په وخت کې تشکیل شو. تر هغه وروسته بیا دا پوز د امان الله خان تر سقوط وروسته ګډوډ شو او د محمد ظاهر شاه په زمانه کې بیرته ځواکونه تنظیم شول. په تیرو څلویښتو کلونو کې دغه ځواکونه تر ډیره په کورنیو جګړو کې ګیر پاتې شوي دي. د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په افغانستان کې د ناټو په همکارۍ نوی ځواک رامنځته شو چې اوس بیا یو پلان ورته جوړ شوی دی تر څو دومره پیاوړی شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ستونزې هوارې کړي. نظر سه؟
بله، تشکر. آقای شیبر خوب مسائل اطرح کرده بودی و مسائل تاریخی را یاد کردی. تشکر از این معلوماتت. همچنان مهمانای محترم مال مبرد معرفی بکنم. محترم آقای کابل تدبیر، کارشناس مسائل نظامی مهمان ماستن. همچنان محترم جنرال صاحب محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در استودیو ما تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما بسیار زیاد تشکر میکنیم و وقتش از جایش است که از سخنگویان که با ما همیشه همکاری میکنن، آقای رادمنش، آقای دولت مزیری، یک جان تشکری بله. که اینا هیچ وقت بسلا تلفونا را به جواب نماندن.
یعنی تر دیخ پرامانی مخ که هم باید دوی تو ویس ما و نظر سب هم ده خبره کوله چلا دوی باید منه نوک
در کنایه با دیگه سخن گویا که کتما هم کاری نمیکن در کنایه برشان گفتیم که یاد بگیرین دیگه وصله. اگر چطور آقای رادمنش، خوش آمدین به برنامه سب.
زنده باشین، صحت و سلامتی شما رو میخواییم. امیدوار هستم که در پیشا پیش عید روزهای خوشی رو بگذرانین و برای افغانستان آرزو داریم که یک صلح و آسودگی و وضعیتی به وجود بیایه که همه ما آنچه آرزو داریم به دست ما بیایه و مردم افغانستان موفقانه به طرف انکشاف و پیشرفت قدم بگذارند.
بله. جنرال صاحب رادمنش، دا راپور موش لروسه د افغانستان د کماندو ځواکونو د تشکیلاتو کارونه روان شوی دی. په دې برخه کې که چرته د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې عملا شروع شوی دی او کنه په ابتدایي مراحل کې.
خو د افغانستان ملی اردو یو غختل ځواک سي عبارت د کماندو دی. دا په افغانستان او منطقه کې یو نخبه او پرمختلل قواوی دی سي په آینده کال کې، یعنی شروع د 2014 کال کې، په دې ان یو سي باید دغه قواوی لکه سي د مونږ په پلان کې وضاحت لري باید په قل اردو کې بدل شي، یعنی دوه چنده شي. اما تر اوسه ځینې مقدماتي کارونه سرته رسیدلي سي، د دوی تجهیزات، امکانات او همدارنګه د دوی وسایط باید د خارج نه اکمال سي. پس له دغه نه مونږ دغه قل اردو لکه سي د مونږ په پلان کې سته و باید سنبال یکو سی طول عملیات پا افغانستان که ده دوی پا مات اجرا کیگی او ده مونگ ده ملی اردو او ملی پولیس ده حق زاینه که سی دوی عملیات کرده لاست راوره مونگ حقا حفظ یکو او ده همیشه ده پاره حالت ده کار شرایط او ده انکشاف شرایط رامنست کو سه خدای وکیب پا افغانستان که انکشافی مسائل او انکشافی پروژه او انکشافی پلانون پا خطوگه تطبیق شد.
تشکر. محترم آقای کابل خان تدبیر، شما به استودیو ما خوش آمدین. از شما هم به عنوان مقدمه بگیریم، مقدمه آقای شیبر شنیدین. به تاریخ هم یک نگاهی انداختیم، حتی من یک قسمت از این تاریخ که از نظر میگذارانم در دوران امیر شیرعلی خان حتی 884,000 عسکر داشته، یعنی اردوی ملی افغانستان. ببینیم که به یک اردوی قوی میتونیم برسیم نرسیم. آقای تدبیر، نظر
مننه. سلام و درنخت تاسو و دی تاسی در رادیو درنو آوریدون که محترم رادمنش سیب تا. زده سپیکر که همه چه پا افغانستان که دی اردو دی جوڑولو حقا اچه چه پتیر ولس کاله کش رو سوی دی مگه نن دی نانتو لطیری غونده بیتر دانه نپوری مگه دی منطق ترسیدلیو چه مگه باید پیو افغانی زواک باید سرمایه گزاریو کو چه آغا هم دی افغانی غوختنو زواب گوی ووسی او هم پا افغانستان که د خلکو او یا د په اصلاح باندې د افغانستان د دولت د هغو انکشافي پروژو یا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو وسیله وګرځي چې موږ په راتلونکي کې پلانونه ورته لرو. په افغانستان کې په تیرو دریو پیړیو کې لکه څرنګه چې ښاغلي شیبر صاحب اشاره درلوده، موږ په افغانستان کې تیت و پرک ځواکونه درلودل او منسجم ځواکونه مو هم درلودل. کله کله داسې سوي دي چې افغانانو یو ځایي کور وسر د افغانستان اردو ته سړی ورکړی دی، لکه د امیر شېر علي خان په دوره کې چې تاسې یادونه وکړه چې د 1900 تنظیم شوي یا ثبت شوي ځواکونه موږ درلودل چې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. اوسنی ځواک چې په افغانستان کې جوړیږي او تربیه کیږي، د هغه دپاره کوم پروګرامونه او کوم پلانونه چې د افغانستان د دفاع وزارت او یا نړیوال لري په هغه به وروستۍ خبرې وکړو په پروګرام کې. ولې زه داسې فکر کوم چې په افغاني ظرفیتونو باندې باید تکیه وشي او د افغانستان د اردو په جوړښت کې د هغو نه ګټه واخیستل شي. د افغانستان نوی نظام، د افغانستان په اصلاح باندې هغه مسؤلین چې اوس د افغانستان نظامي ځواک جوړوي، دوی باید ټول په دې باندې پوه شي چې هغه ظرفیتونه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه په سیمه کې بېساري دي، د هغو نه باید استفاده وشي او هغه ته د افغان په سترګه باید وکتل شي او د دغو ځواکونو په جوړښت کې باید د هغو نه ګټه واخیستل شي.
بله، تشکر. خب راتمنی صاحب، گرچه ما از تاریخ کم صحبت کردیم، حتی آلیاد محمد که دوران زمان خان ناپلیون و زمان خان میگه که بیا ما ممرای کمک میکنیم که انگلیس ها رو یک ذره بدوانیم از هندوستان و از این طرف و طرف، زمان خان قارش میگه ما تنها خودم قادر به ای هستم که انگلیس بدوانم از این طرف های چپ راست، منتها تو به ما کلانکاری نکو، حتی به این زبان جواب میده به خلم خو آلو. از آلو ما میگم که یک کمه که زمان آلو تغییر کرده که 800,000 و 1,000,000 اسکر نی خال درون مرون و تیاره میاره در جای ششتن هم زده میرن نی خوصه، به از خاطر مدرن شدن از این موضوع رو از یک طرف در نظر اگه بگیریم، از دیگر طرف راتمنی صاحب در این اواخر در 15 سال همیشه ما به شما هم تلفون کردیم، به وزیر صاحب هم از اذاکر شما از چپ راست همیشه کمک اعاشه و واته مشکلات است. امی ناپلیون را که یاد کردیم، این ناپلیون گفته صاحب که اسکر سر شکم خود را میره، یعنی اشکم اسکر باید اول سیر بکنیم از کل چیزهای اول کرده. از خود راتمنی صاحب این دیسپلین و اشکم سیر کردن این گپام باید از نظر گذشتانده شد. اگر این رشوت رشوت بازی و قوم و قوم پرستی و یک چیز کلمه نو پیدا کرد به نام فساد و فساد بازی گپا اگه باشه، خو اردو نش کم سر میشه و نه را رفته میتونه. سب چی میگین؟
بله، ضمن تشکر زیاد از جناب تدبیر صاحب که پیرامون مسائل روشنی های بسیار خوبی انداختند، ما میخوایم که برای شما بگویم که در هر اردویی که فساد باشه، دمو فساد او غرق میشه و بالاخره تأثیراتش هم دمو سایه فساد است. ما هم با در نظر داشته همی اصل که یقینا سرباز سر شکم خود زنده است، اخیرا در وزارت دفاع هیئت‌های رهبری جدیدی که آمدند، یعنی تقریبا از 2.5 سال 3 سال تا اکنون، اینا همه کوششان فقط همی بوده که باید در مبارزه علیه فساد در اردوی ملی کار بکنند و یقینا اردویی که با اساس انگیزه های وطن پرستی و داشتن بیز ای که اونها با افتخار از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که ای با ارزشترین پدیده برای در حیات اردو هاست و اصلا افغانستان یعنی یک جغرافیایی که مربوط اردوست، یعنی جغرافیایی که اگر در ای هر چیزی هست، سرمایه اگر است، اگر خانه است، اگر بلند منزل است، اگر هر چی است، با وجود از ای که یک سرباز هیچ چیزی نداره، ولی تمام افغانستان از اوست و ای افغانستان فقط به سر سرنیزه و همو توفنگی از ای محافظه میشه. ای بزرگترین افتخار است که در زندگی برای یک سرباز میمانه و ما ای افتخار کوشش میکنیم که نگاه بکنیم. ما در اردوی ملی فعلا تصمیم ما یعنی تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع همیست که باید با همه پدیده های منفی جدا مبارزه شود و ما از این مبارزه خود راضی هستیم به خاطر از اینکه به بسیار اهدافی که در برابر مبارزه علیه تروریسم است ما تقریبا فائق آمدیم، ولی ای به معنای از این نیست که دیگه ما هیچ مشکلی ندارن. مشکل دارن، اینها مشکلات هم ارزیابی شده، درجه بندی شده و با در نظر داشته درجه هایش ما به هر موضوعش رسیدگی میکنن، یعنی از کوچکترینش گرفته تا بلندترینش، یعنی در مورد مشکلات مختلفی از نگاه دیسپلین، از نگاه جرایم مختلفه، از نگاه فساد و هم از نگاه ازی که باید یک سرباز چیگونه یاشه شوه، چیگونه البسه شوه، مهماتش، اکمالاتش، وسایتش، صلاحش، تکنولوژیش، همه اینها مجموعه هست که وزارت دفاع سر از یا شب و روز کار میکنه و ما فعلا در قرارگاه وزارت دفاع از این مشکلات ما میتونم بگویم که هیچ ندارن. اما در همو انوایرومنت یا در وضعیت ها و یا مناطقی که به شکل تاکتیکی است ممکن است که بعضی مشکلاتی باشد، اما باز هم شما خبر دارن که اردوی ملی از قدمهای تاکتیکی تا قدمهای اپراتیفی و قرارگاه هایی که در وزارت دفاع و بیرون از ساحه وزارت دفاع هستند تغییرات و تبدیلی های به همی اساس به وجود آمده که خدا مهربان است و ما مصمم هستیم که با پدیده منحوس فساد که همه
بله.
ما از این رنج می برین و رنج بردین و فعلا موفقیت های هم به دست آوردین.
تشکر. بله.
نقطه این پایان مانده شد.
بله. جنرال سب رادمنش مننم تا سودیت اشاره بکره چه ده ملی دفاع پا وزارت که زین اهل کسانو تا کار سپارل شوه ده یا ده فساد پزد مبارزه هم مختروانه ده. ده افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن پا کابل که ویغونده تا امده خبری تا پا ویغونده که اشاره بکره چه کار باید اهل کار تا وسپارل چه ده ولسمشر اشرف غنی ده خبری او رو بیا با ده ولسی جرگه ده امنیتی کمیسون ده غری سالی محمد سالی نظر واخلو چه پا تلفون را سره یوزای شوه ده او ده تا هر کلی هم وایو خوص با ورشو ده ولسمشر ننانه یو خبروت
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه کنه. اگر ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد رو بیارید، اگر مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین واسطه دارید.
دا ولسمشر اشرف غنی خبری به سالی محمد سالی سب خبرونه تشریح اخلی تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو او تاسو له ټول افغانستان ولست ټول حکومت د شک نشته چې رئیس جمهور بیانې داسې دي چې ان رئیس جمهور باید بیانې ورکړي او عمل بل څوک کوي. ما په زمانه رئیس جمهور دې په وینا چې دا پنځه کاله څلور کاله زده وای ناګانې او ورو عمل ډېر کم دی، خبر دا وی چې واقعا کال اهل کار ته وسپارل شي. زه د مقررین یم موږ ته څه معلومې دي او د بیانو وروسته راوړنه یا هغه څه چې دا وایي هغه په چوکۍ ناست هم موږ ته څه معلومې. بهتره خبره دا وی چې د رئیس جمهور د ډېرو بیانو په ځای باندې زنه داسې اقدامات کړي وي چې هغه ولس د ده په بیانو په تېرو بیانو باندې مې اعتماد کړی. زما په نظر باندې څه شعارونه ورکول دا غځان غولونه ده، ولس ته فریب ورکول دي. بهتره دا ده چې عمل اقدامات
سالی صاحب د ازادي په سپو کې د دې پروګرام موضوع د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په برخه کې تاسو د ولسمشر په خبرو څه انتقاد لري؟
ګوره بهتره خبره ده، موږ دې کې شک نشته ده چې په امنیتي ځواکونو کې فساد وجود لري او دا فساد موږ نشو کولای چې د پی پی عسکر پسې وګرځو یا د سیمانصب پسې وګرځو یا د دې قراراتونو په هر کې د څېړنې لاندې ونیسو. مهم شی چې د وزارت دفاع کې یو کشف دی، یو ارګان دی. که چېرته موږ د دې په ځای چې ټوله دوه لکه فوج سرتیرو پسې وګرځو، بهتره داده چې دغه یو ریاست ته کشف موږ وکولای شو، پاکې کړو، سالمې کړو، او هغه کسان چې هغه واقعا په افغانستان په اردو او په نظام خفه کېږي دغه په کشف کې ځای په ځای کړو. موږ په دې فوت پانېدو چې موږ د ټولې اردو د فساد مخه ونیوله.
کچری حالات په ډیره کموي نظربانی څومره چې فساد په دې
کې
خاص کا
په کونه
کې پیدا کیږي یو ویل سره چې زمون کشمیر ور داخله
بل صالح صاحب
بل خپل د خدای په قهر اخته دي
بل صالح صاحب تاسو خبره ورسیده د امدغه خبره ستاسو چې د کشف په برخه کې ستونزې شته کنه د بل رادمنیش صاحب څخه پوښتنه وکوسې دوی څه جواب تاسو ته لري جنرال صاحب
تر معلومه ده سی اوس د اول خبره فقط یوازې ټکنالوژي کیه مونږ همیشه د خپل دوستانو نه غوښتي دي سی باید په افغانستان کې د استخبارات او کشفي ادارو ټکنالوژي لکس لوور شي سی مونږ وکولای شو سی په ځمکه کې او په اسمان کې او په ټول هغه ځایونه کې سی هر هغه مشکلات سره رامنځته کیږي مونږ وکولای شو سی اداره یې کو او د هغه مشکلات بیخی رفع کو درست ده ځینې مشکلات د استخباراتي ادارو کې شته اما اساسا تاسو پوهیږئ چې په هر ورځ کې په سلها او همدارنګه په زیات اندازه د استخباراتي هغه کړي چې په خارج کې یعنی که په منطقه کې د افغانستان پر ضد پلانونه جوړوي مونږ شنده کړی اما بیا هم مونږ غواړو چې دا ټکنالوژي دومره لوړ شي چې مونږ وکولی شو په ټولو کې د پای
جنرال صاحب یعنی له ټکنالوژي پرته لکه څرنګه چې صالح صاحب ویل نور ستونزې نشته په کشف اداره کې
مشکلات خو استه مونږ همیشه ویل دی چې مونږ د مشکلاتو د رفع کولو په لټه کې یو همیشه کوشش کوو چې دا مشکلات د منځ لاړ شي اما تاسو پوهیږئ چې همیشه د پوستو د تغییر د ورکولو په واسه په خاطر مونږ هلې ځلې کوو او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې اوس دنیا په ټکنالوژي کې چلیږي اما مونږ د ټکنالوژي له لارې نه لږ څه مشکلات لرو چې دغه مشکلات کې رفع سي مونږ سل په سلو کې خپل وظایف په ډیر ښه توګه اجرا کولای سو
بلې همدې مسلې ته په همدې مسلې کې به پاتې شو رادمنیش صاحب لږ ستونزې منی او سلیم احمد صالح وایي چې هیڅ هم نه دي شوي او مشکلات نهایت زیات دي کابل خان تدبیر تاسو څه فکر کوئ
مننه زه د سپیکر کوم چې په افغانستان کې دی طالب د حکومت سقوط نو وروسته مخته چې کوم نظام د جوړولو دنده په اصطلاح باندې وسپارل شوه بخي په هغه کې موږ طبیعي خبره ده مشکلات هم درلود په افغانستان کې هغه ډلې چې د افغانستان د نظام په مقابل کې د نظامونو په مقابل کې پخوا هم جنګېدلې وي او بیا وروسته د طالب د حاکمیت سقوط نه نظام ته داخله شوې دغه ډلې اکثریت بې بندوباره ډلې چې هیڅ تنظیم یې نه درلود هیڅ انګیزه یې نه درلوده انګیزه او د دوی نظم په دې کې و چې دوی د ډلو دپاره کار کاوه دوی د تنظیمونو دپاره کار کاوه دوی د اشخاصو افرادو دپاره کار کاوه د هغو راټولول د افغانانو د مجبوریت په لحاظ باندې بیا هغه د اردو په سختار کې تشکیله په اصلاح باندې تنظیمول او یو ځای کول دا پخپله یو مشکلزه او ډېره لویه تراژیدي وه چې موږ یې تجربه له ځان سره لرو د افغانستان اوسني نظام ته هغه څه چې په میراث باندې ورپاتې شول تېر نظام نه زه د سپیکر کوم چې ظالمانه به یې سړی ویایي چې څه نه دي سوي څه سوي دي ولې د دغو کولو دپاره اردو او د اردو جوړښت تاسو په دې باندې پوهیږئ چې اردو د انسانانو او جنګي تخنیک مجموعه ده په دغه کې انسانان خپل رول لري او اسلحه خپل رول لري هغه رول چې په انسانانو پورې مربوط ده په هغه کې انګیزه تر ټولو لومړی ده هغه څوک چې دی اردو ته استخدامیږي او دی یو مشخص جغرافیه د ساتنې د هغه د ګټو او په هغه کې د موجودو انسانانو د ګټو او د هغو د سرنه د دفاع کولو وظیفه چې ورته سپارل کیږي دی باید لومړنۍ خبره تر ټولو دا ده چې دی باید انګیزه د دی ولري چې د هغې جغرافیه دپاره دی د هغې د ساتنې دپاره خپل مکلفیت احساس کړي یوه خبره دوه خبره هغه اسلحه او تخنیک چې د دپ واکې ورکول کیږي دی په هغه باندې باید د پوهې صلاحیت ولري دی باید د دې استعداد ولري چې هغه تخنیک چې د دپ واکې ورکول کیږي د هغه نه استفاده وکولی شي دریمه خبره د دوی په منځ کې د تعلیم او تربیه خبره ده چې تعلیم او تربیه په اردو کې د اردو د جوړښت لپاره تر ټولو اساسي ټکی ده. دغه تعلیم او تربیه باید په هغه روحیه باندې تورکړ شي چې د جغرافیا د ساتنې ضرورت ایجابوي. او څلورمه خبره د سوق ادارې خبره ده. سوق اداره باید هغه څوک وکړي چې پخوای په اصلاح باندې جنګي ماموریتونه کړي، هغه په مخ بیولي او د هغو توانمندي ولري. دلته موږ په یو تشتت کې د اردو د جوړولو اقدام وکړ چې عسکر جنرال نه پیژنم، جنرال عسکر نه پیژنم. په هغه ابتدا کې که زه یوه جالبه خبره درته وکړم، د تاسو بجپاره به هم جالبه وي. زه تصادفا ریاست خریداري د وزارت دفاع ته ولاړم چې د خواجه مغرب سیمه کې موقعیت لري. هلته ولاړم، دوه کسه عسکر په هغه کټاره باندې چې په زینه باندې جوړه شوې وه په هغې باندې پښې اړولې وې او پرې ناست وو. یو تورن جنرال له پورته نه راکته شه. کله چې هغه راکته شه، نه دا تورن جنرال د دې ضرورت محسوس کړي چې د عسکر باید ما ته احترام کړی وای، او نه د عسکرو دا وویل چې دغه تورن جنرال د احترام وړ وو، موږ باید پورته شوي وای. دوی هم چنده چورت پکې ونه وای او هغه هم د دې خواهش نه درلود. د دغو د دغسې یو میراث سره او د دغسې یو میراث سره کله چې څوک راغلي، هغه اردو یې د خپل غصب ساحه بلله، د هغه ځمکه یې توضیح کړي، هغه یې په خپل سر باندې وویشلې، هغه اصلا د فساد موضوع له همغه ځای نه راشروع سوه. د وزارت دفاع جایدادونه خرڅ سو او غصب سو. د وزارت دفاع په جایدادونو کې خپل سر آبادۍ وشوې. هغه د یو استلام چې د په ورکولو باندې یو چاته د ملکیت په حیث باندې ورکړ شي، حال دا چې دا د افغانانو ملکیت و، دا د وزارت دفاع ملکیت و. دغو ټولو مسلو او هغه څوک چې د سوق و ادارې دپاره او یا د دې اردو د رهبري دپاره توجیب شوي وو، هغه داسې اشخاص وو چې هغه مکتبي نه وو، هغه د خرپ و طرف په جنګ باندې بلد وو، نور
هغه
د افغانستان د دولت مال وو او یا د افغانستان د خلکو مال وو. د ځان دپاره هغه غنیمت باله او هغه یې په جیب کې اچاو. دغه شی موږ ډېر متضرر کړي یو. دغه د فساد موضوع له همغې نقطې نه پیدا ده چې له دغه سره مبارزه کول یقینا اسانه کار نه ده. دا به زبانګیري، دا به وخت ونیسي او دا به
بله کابل خان تدبیر. تشکر. شما به یک نقطه بسیار زیاد مهم اشاره کردین، اون مسئله دیسپلین است و مکلفیت است و از این قبیل مسائل. دیسپلین ما هم مراعات بکنیم، یک ذره میمانای ما که کمتر کمتر صحبت بکنه که بر کلگی کمک نوبت برسه. ما خود اردو رو نمی از اردو نیستیم، منتها شوخی هم میکنیم. در این ماه رمضان خیر باشه. آله موضوع بحث ما قسمی که بر شما در میان گذاشتیم، پلان وسیع امنیتی افغانستان و همکاری های ملی و بین المللی گفتیم.
بله.
یعنی از یک طرف تر یک نیت خوب در بین است، تا که همکاری داخلی در داخل از طرف تمام جناح نباشه این کار به جای نمیرسه. و از طرف دیگه جامعه بین المللی هم که وقت کمکاش میایه، اونام کمکای خود باید ادامه بده. دوم اونام میخواین مطمئن شون که امی کمکا در جایش میرسه. از این خاطر حال نوبت دیسپلین شنونده های محترم ماست که دیسپلین مراعات میکنیم. به شنونده های عزیز ما نوبت میدیم. شنونده های محترم، شما انتقادات خواهین میمان های ما به زبان آوردن، آجی صاحب مخصوصا بسیار جد انتقاد کردن. شما راه های حل اگر پیشنهاد بکنید، چی باید شود که اردوی ما و قوای امنیتی ما، استخبارات ما قوی شود که تا افغانستان بخیر از این جنجالا زودتر خلاص شود؟ اول ببخشید، اول یک دیسپلین خود خراب کنیم، اول یک اعلانک
نمیکنیم، بعد
اعلانک خود میگیریم، بعد از او بشنونده.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
خب شماره تلفن ما یک بار اعلان میکنم براتون، 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، ده دیل پرسه غوریدون که پلان که پات نشی هم ده شمیره هم ده غدی ور بشو تلفن تا مهربانی و که از ساری سپوک پروگرام.
بله بفهمم.
بله سلام علیکم. زن الله زیر زبرور نزنگ والی دیز ما در دقیق جندال شبس دقیق یو پشتان یو سوال زنی که مثل دقیق ما تخبر ما تشخصا در سوال پیدا سویده خپل می دغه پرمختللی هوادو د خارجي جنرالان د سر په افغانستان کې بيخي ډیر علما وړي د فداسي هغه فداسي وجه کې په دغه نور افسرانو خورزادتانو په دې کې بغیر سره دغه چاته معلومه دی نه چې اوس جنرال کم یو دی افسر کم یو دی ضابط کم یو دی سرباز کم یو دی او دغه زمر د هواد جنرالان چې دي داسي جنرال چې بيخي بې کیفیت جنرال او خصوصا داسي عموماً نشه یو نیم شي عملات ټول خو شش خلک پکې د شدې سیاسي دیاله خارج پکې دا یو نیم چې دي دا جنرالان چې دي خې به خې دغه پر کم ته د سرپیا سرباز کیفیت نه پکې په دې سم یو لاس مټره مخسور روان لاس شات روان بیا دې را شو کې بیا دې څکې بیا دې دغه مغرورت زوان د افغانستان په خاور د افغانستان په خاور کې ودی ستدا یو سواد ماده د جنرال صاحب سره نورم وخت نه سم
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم پلان کړه سره ده د سکایپ لر سره وصل شو دی مهرباني وکړئ آزادې په سپوت پروګرام
بله بفهمه بله سکایپ صحبت کنین
بله صدای ما را میشنوید آقای نظر
بله میشنویم حالا بفهمه
سلام خدمت شما آقای نظر و شبات و مهمانان شما ما کریم و تندوست از ولایت المند لشکرگاه با شما تماشا دارم
بله و تندوست بفهمه
ببینین آقای نظر متاسفانه امیم ستای 12 بجه در مقابل کابل بانک پیغامی انتحادی مرتبه هم شده که بالای اسکرای وردوی ملی که اینجا میخواست ماش خود پیش گره بالا واقعا بسیار دل آدم از این زندگی سیاه شده که آخر آدم میگه کاش من اونجا میمردم یا سر نمیدیدم که سر یک طرف بود پای دیگه طرف بود خون به تمام جای گرفته بود کلوش اسکرای وردو بود یعنی چندمین بار چهارمین بار است که در اینجا مرتبه انتحاری میشه استخبارات ما بسیار به حد ضعیف است آقای نظر بسیار ضعیف است نتونست کمیت بیگره باور بکنن که بسیار به حد استخبارات ضعیف شده حتی این چندمین بار است باور کنن اگر در این قسمت یک والی یا رئیس جمهور بیاید تمام سرکار را بند میکنن هیچ کس اجازه نمیده ولی از کارهای اردو که میه امنیت نار نمیگره چندمین بار که اینا بچه را شهید میشن من نمیفهمم که مسئولیت از این به دوش کیست این چهارمین بار زمین قسمت در این پیش کابل بانک امی از کارا کشته میشه شهید میشه اطفال خود شهید میشن یعنی هیچ کس مسئولیت نمیگیره دیگه ما از مهمانان شما میگن که یه خودش یک مسئولیت بسیار خطیر نیست بس که جوابگوی زی باشه که میقدر انسان ها امی از کارای وردو بچه شهید میشن به خاطر که ماش خود میگرفتن طرف در نزدیک کیت خانه خود میرفتن اینا رو شهید کردن اینا زا یک پرتا بود اکثر پای طرف بود
مهمه مسئله تو اشاره وکړه یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی مهرباني وکي ازر اپ سپورت پروگرام
بله
توخیم د زابل ولایت سجیل ولسوالی
توخی صاحب خبرونه ته شرغلی توخی صاحب خبرونه ته شرغلی په دې هیله باندې سه د یو طرف دی وی خو طرفداری ونه کی او د سه به طرفه سوال وکي لکه د نور اوریدونکو غوندي مهرباني
بس لتاس خم دا هیله لرو چې یو طرف طرفداری ونه کوي تاسو هم باید جرنالیزم اصول مراعات کړئ مننه تشکر ما دا نظر ده چې باید په افغانستان کې هر څه پر قانون برابر وي ل رادیو بیا تر ملي اردو بیا تر ټول شان باید قانونین مراعات کړي خو البته زموږ ملي اردو یو داسې اردو ده چې هغه منظم اردو ده له هغه څخه موږ دا هیله لرو چې زموږ د خلکو زړه ورنږدې کړي خو زه به تاسو ته یو بیلګه ووایم زموږ په شاجوی په ولسوالۍ کې د ملي اردو ټانګ ریو په ټانګ کې یو غټې غټې ډبرې ورسره وي چې موټر به مخته شي هغه به چابک نه ولاړې بدا به پر داسې شو وویستئ زما زغ ټول ولسوالۍ اروي ولداز خو اردو ځخه به موږ څه تقاضا ولرو نو دا خو نه دي روزل شوي نه دي باید دوی په قوانینو باندې وروزل شي او دوی د میراث زړه ور ونه شي کله چې ملت او حکومت یو د بل باور نه کول کوي دا حکومت نه حکومت کېدای شي نه دا اردو په موږ اردو ویلی شو نو دا زما دې طرفه نظر و چې دا طرفه بولي نور نو زما ږغ ټول خلک اروي که ما طرفداري کړې وه که نه وه کړې
مننه یو بل اورېدونکی به هم را واخلو مهرباني وکړئ آزادي سپورت پروګرام دی بله
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
دا زبیر اډو ده کنه
بله
ما دا خبره کوله چې دا کوم تاسو د پخاد باندې خبر روانه ده کنه
تاسو له څنګه خپل راډیو ټیټه کې تاسو اواز سم نه اوریدل کې
لیکاس مې کنه صدا بفهم
اغه دا خبره مکمله چې تاسو د کوم پخاد باندې خبره روانه ده دا پخاد تاسو اول دا خبره ده کنه چې کوم جنرالان او رادوالان مهم خبره جنرالان وته ده اوس نو کمانډان سره خبره وشي او وو کې چې دا دمر دوم دومره اکار پوښتنه کوي کنه نو موږ دا خبره کوله چې تاسو چېرتا د افغانستان ملي اردو مضبوطول غواړئ، او مهم خبره هغې نه مهم خبره دا جنرالان فساد دی.
مننه ستاسو سوال بل هغه سره شریک کړو، له میلمنو سره شریک کړو، له اوریدونکو مننه کوو. نظر سره میلمنو ته به مخکې.
بله بله آقای راتمنش، فکر میکنیم سری سوال ها متوجه شماست، اگر کوتاه کوتاه جواب بدین که به میهمانای دیگر هم نوبت برسه، بفرمایید.
خب در مورد گفته های امین الله ظهیر که گفت که جنرال ها به پشت خود چقدر موتر و چقدر وسایل میگردن، خود در حق سوال پا مورد که باید داسه و ویمسی اوس اوس به ملی اردو که یو قانون او پالیسی را منزده شویده سی استر جنرال، دگر جنرال، ترد جنرال او برد جنرال سوم را واسطه ورسریه، او پا دقه واسطه که وضاحت لریسی کم کم نفر کولای سیسی دقیقه نه استفاده وکی، یعنی تعداد دوسایت ورته پا جوات توگه معلومه ده سی اوس دا مشکلات حل سویده. او پا اردو که کلا سی مثلا پا محاربه که یا پا وضعیت دا محاربه تاکتیکی رفتار که یه خلق فکر که ایسی یو نفر جنرال ده که او لس متره ده پس روانه ده، نه حقا دا محاربه یا د وضعیت د کنترولولو د پاره یا گزمه یا یو چکپان په یو ځای کې ځای په ځای کېږي، او رشته هم دوی سره مثلا لاس موتر یا شل موتر ورزی. دا موضوع اوس په اردو کې قطعا په نظر کې نیول سوی دی، او موږ په کې مشکلات نه لرو، او اوس زه یو جنرالم یو موتر لرم و بس. در مورد او برادری که گفت در لشکرگاه موتربم تعداد زیادی از اردو را شهید ساخته، یقینا که ما در افغانستان می دانیم که استخبارات منطقه با تروریستا و قاچاقبرای معادن و مواد مخدر و قاچاقبران انسان کوشش می کنند که همیشه جنگ در افغانستان وجود داشته باشه تا ای که اینا به همو هدف اقتصادی خود برسند. ممکن است همی که انتحار کرده و یا انتحاری را انجام داده ای به یک مقدار پیسه ای انجام شده که استخبارات منطقه همیشه بر علیه نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی افغانستان ایر سازماندهی میکنن، اما تا جایی که ارتباط داره باید که در اونجا کشف و استخبارات منطقه در مورد متوجه می بود. یقینا این مشکلات وجود داره و این کوتاهی است که باید این تجربه برای اهداف آینده و فعالیت های آینده یک تجربه خوبی باشه که تکرار ازی باعث شرمساری تمام نهادهایی که به استخبارات کار میکنن نشوه. به هر صورت توخی صاحب در زابل نظر یه داده سی باید طول مسائل قانونی او ملی اردو که هم منظم و اوسیگی دمونگ ملی اردو اوز پا افغانستان که یقینا سی در قانون سرسام اخپل وظایف اجرا کیه، او مونگ همیشه کوشش که اوزی تک پا تک طول قوانین در افغانستان، قوانین در افغانستان در حفظ او تحفظ او در طول کنوانسیونونی که سی پا جهان که در ملل متحد تر رهبری لانده قبول سوی او خلکو تا به حیث قانون تبدیل سویده مونگ هم په نظر کی ونیسو، او امید لروسی ده دق قانون ده په نظر کی نیولو ده مونگ وطن او ده مونگ طول اجتماعی ده ملی اردو پا موت وساطل سی. او برادر دگه که گفت که جنرالا فساد میکنن، باید برای از او برادر بگویم که فساد به افغانستان وجود داشته و فعلا هم هست، ولی نمیشه که ما ایره مشخص بسازیم که کی فساد میکنه. فساد درست است، وجود داره، ولی در برابر فساد آنچه که مسئولیت و رسالت نیروهای دفاعی افغانستان هستند و نیروهای امنیتی افغانستان هستند. شعار ما و هدف ما ای هست که فساد در افغانستان گم شوه و یقینا که ما به یقین هستیم که با فساد نه وطن جرم شه، نه اردو جرم شه و نه هم اهدافی که شریفانه هست و در افغانستان باید مردم را ما به سرمنزل مقصود و به انکشاف و ترقی برسانیم به این هدف هم امکان نداره. ولی تصمیم دولت ما، تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع ما ای هست که همی شعارهایی که ما دادین جامعه عمل بپوشد و ایر ما مطمئن هستیم که هر چیز اگر در لفافه شعار بمانه او به هیچ هم نمی ارزه. بنابراین ما ایر از لفافه کشیدیم، اکنون ارگانهای عدلی و قضایی ما در برابر همه مسائل آنچه که قانون برشان اجازه میده در تحریک دوسیه هایی که از گونه های مثلا فساد و دیگه جرایم هست کوششان همیست که افغانستان به سرمنزل مقصود برسه و راه اصولی و قانونی برای همه مردم که او راه سعادت و راه پیشرفت افغانستان هست هموار شوه و ای امید ماست و برالویزی که امید ما هست ما تصمیم داریم که به این هدف خود موفقانه نائل شویم.
بله آجی صاحب محترم، آجی صالح محمد صالح صاحب، شما چی میگین صاحب؟ شنیدین شنونده عزیز انتقادات شنیدین صاحب؟ جواب شما رو بگیریم باز آقای تدبیر.
بله یو خو سوال جواب به یو کسا کهون لی روزه دا کسی نشو کهون ده مستقیم و نازم سوال جواب تا گوره من کچه تا ویو چه هر تا سمده خو سمده دی پده تاسم پوی گی چه تاز خبر داره که من کشفی ارگانون پاک لن و در قانون مطابق هم کلن فساد رکی گی من در دغس وصفی عملات و مخنی ولی شو من یو پاک و سالم اردو لرلی شو او که چیر تی فساد پا دیر رقمی که من یو چی نوی تکنالوجی و در تکنالوجی من واقعه پشرمونو بیو شرمو افغانستان که او را در تیر و تان په دې کې چې تیر ټان یو ځکه چې تیر خطي بسټه ټان روان دي د دې ټکنالوژي ته څه ضرورت دی؟ د ټول مرمې راوځي خطيږي به ته دې ته ټکنالوژي ته څه ضرورت دی؟ یو اشه خطيږي به ته موټر کې باري کې بار دې ټکنالوژي ته ساجه ته ګوري هغه څه چې مو نشو کولای چې د دروغ او چې د پاتې خبرې خلکو ته وړاندې کوم من دا اردو زمونږ اردو دا موږ د نظام خلک یمو ته خپکی وو څومره چې اردو کې چې منصب دي کاغذ جنرالان دي کاغذ کار دي دا زمونږ ورونه دي زمونږ سره موجود دي او زمونږ افتخارات دي ولې هغه څه چې قانون اجازه مونږ که چېرته مونږ د افغانستان د راتلونکي د بهبود دپاره یو ښه اردو لرو مونږ باید فساد وکړو فساد وجود لري او فساد په کوم ځای ورکوي فساد په دې ونه کوي چې وکیل لاړ شي او یا وزیر دفاع لاړ شي او اشپزخانه وګوري فساد په دې وکړو کېږي هغه ارګان چې د فساد د پاره معاش اخلي امکانات مصرفي هغه کولش فساد ورکی ځکه هغه په دې اردو کې رک رک کې نه وتی دی هغه لکه درګونو غوندي په ټولو عتب او پوسو کې وجود لري که چیرته زمون کشفی ارګانونه پاک شي سالم شي او په وطن مهین خلک مقرر شي زموږ مهینم چې یو طرف ته مو یو خو پاک او سالم اردو لرو بل به موږ دستور ولرو ورځ پرد کتا سي هغه نام نه فاهو تلاش شي اول ته وګورئ که تاسې د اردو هره سله هر مهمات او هره پتلون هر یو بوټ هلته په هغه بازار کې نه خرڅې ته راځئ ما د چوک کې جام کوي وروره دا خو ټکنالوژي خبره نه ده دا خو ډیپونه مال وځي نو دا خو یو پیرهدار خبره دا خو د کشفي ارګان خبره
بله صالح صاحب ما نه
صالح صاحب تر څو پورې چې په افغانستان کې کشفي او استخباراتي ارګانونه پاتین وي او دا واقعا هغه کار چې د دې ور په غاړه ده دې په ماش خو یو دې دغه ماش ځان ته حلال کړی نه وي اردو بیچارهګانو جنرالانو په څیر زه فکر کوم ډېر څه به ونه کړی شو چې په فساد کې لاسته راوړلو
بله مننه تدبیر صاحب ساسو نظر به هم واخلو صالح محمد صالح صاحب بیا هم تقریبا ډیر انتقادی وو او ویل چې فرزن هتا بوټونه او کمربندونه او د اردو جامع هم خرڅی شي او مرمۍ هم خرڅی شي ساسو نظر به واخلو بیا به راشو د موضوع دی اړخته شي نړیوال د افغانستان له اردو سره څنګه مرستې کوي دغه موضوع لا تر اوسه پورې پاتې ده تدبیر صاحب
اصلا په جنو مسایلو کې زل محترم صالح صاحب سره موافق يم، خو دای اشاره دې ته کوي چې دغه یو څه موجود دي، ولی موجود دي په دې باندې خبره نه کیږي. یقین سره موږ د افغانستان د دولت ساختار ټوله کې هغه بیا جوړونې ته ضرورت لري، اړتیا یې دا ده چې هغه باید بسازي شي. په دغه نظامي سکتور کې خصوصا دلته باید د سیاسي ولکه د افغانستان په اردو باندې او په استخباراتي ادارو باندې له منځه یوړل شي. د افغانستان اردو چې تقریبا د اسلام خوا روان ده، او خصوصا د افغانستان کشفي ارګانونه، دا باید د سیاسي ډلو له منګولو نه راوایستل شي. تر اوسه پورې تاسې په جریان کې یاستئ چې په افغانستان کې هغه پخواني سیاسي ډلې تر ډېره بریده پورې هغه جنګي ډلې چې په تېر 25 کال کې په افغانستان کې په جنګونو کې ښیل دي، هغه په لویه پیمانه خپل مال لري د افغانستان په استخباراتي تشکیلاتو کې. د دوی له ولکې نه د دغو ادارو ایستل او د یو افغان په حیث باندې هر څوک حق لري چې کار وکړي، په دې کې شک نسته. ولې دغه ادارې وړتیا ته ضرورت لري، دا ادارې پاکۍ ته ضرورت لري، دا ادارې تعهد ته ضرورت لري، او دا ادارې افغاني بدن ته ضرورت لري. موږ باید اول د افغانستان سیاسي نظامي سکتور له سیاست او له سیاسونو نه او له سیاسي ډلو نه پاک کړو. هغه باید یو ملي افغاني سکتور واوسي نظامي چې د افغانستان ګټې ورته لومړیتوب ولري. په یقین سره مشکلات موجود دي. د دغو مشکلاتو سره دا نن چې موږ ګورو تاسې د افغانستان د موږ تاسې د میډیا په حیث باندې د افغانستان پرونی د ملي دفاع وزارت سخنګوی دفتر او نننۍ کې مقایسه کوي، له دغه نه یو څه معلومیږي چې اصلاحات را روان دي. مسلکی خلق زیب زی کیږي، د دې هڅه کیږي چې مسلکی خلق زیب زی شي. یو مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور د تجهیز مسله د لومړي ځل لپاره په تیر 18 کال کې د ناټو په تیره غونډه کې موږ د لومړي ځل لپاره هغه دقیقه طرح کړه. هغه دا چې په افغانانو باید سرمایه گذاري وشي، افغانان باید تجهیز شي، افغانانو ته باید تعلیم او تربیه دقیقه ورکړ شي. په تیره 18 کلنه دوره کې د افغانستان د تعلیم او تربیه اداره صرف د دې لپاره استعمال شوې ده چې یو چا لپاره د تېښتې زمینه وه، د یو برس په حیث باندې یو هېواد ته معرفي سوی، عمل ته پاتې سوی، بېرته افغانستان ته نه ده راګرځېدلی. د موږ مشکلات هغه څه چې دوستانو وویل، په استخباراتي ادارو کې واقعا موږ مشکلات لرو. هغه اصلاح ته ضرورت لري، او په دغه اصلاح کې افغانان باید یو مشترک غږ ولري. دا په تقسیم باندې نشي کېدی، اصلاح په تقسیم قطعا نشي راوړی کېدی. که تاسې د افغانستان د دولت مردانو له خولې نه چې هغلته څوک د یو شخص په پاتې کېدو او بلې په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا موږ بېرته مناجات ته بیایي، دا موږ تقسیم ته بیایي. موږ باید د هڅه وکړو چې د افغانستان نظامي سکتور له تقسیم نه جدا او مبرا وساتو، او د هغه د پاره وړ افغانان استخدام کو، اول تب کې ځای په ځای کو. موز د سپیکر کومه ز ډیر انتقادانه برخورد د افغانستان نظامي سکتور سره په دې خاطر باندې نه کومه چې له یوې خوا افغانستان په ډیر حساس پړاو کې ده، له بلې خوا موږ اخلاقا حق نه لرو.
تدبیر صاحب بسیار خوب یاد کرده نمی موضوع را. ما آرزوی مازی پروگرام هست که فکرهای نو هر کس شنونده ما نظرهای نو ارائه بکن تا که روز به روز خوبتر شده بره. حالا بیاییم در موضوع کمک های بین المللی صاحب، آقای تدبیر، آقای راتمنی صاحب، ما میخوایم یک مثال برم از ترکیه برتان روی ازو گپ بزنیم. یعنی حالا وقتش نرسیده که ما هم مثل ترکیه به طور مثال از کمک های بین المللی، مثلا به ما میگن هلیکوپتر میتیم، یا مثلا میگن به تو طیاره جت میتیم، یا میگه کلاشونکوف میتیم، یا از این قبیل مسائل. ترکیه میگه سیس ما اینقدر طیاره از تو میخرم، منتها یعنی یک قسمت 30% از این رو باید در ترکیه تولید بکنین، یعنی در اینجا فابریکه بسازین یا اینجا اتر کنین یا اتر. آله وقتش نرسیده که ترکیه هم آستاسته حداقل یک قسمت از سلاح خود، حتی گلوله یا یک چیزای خود، کوشش بکنه که خودش در افغانستان هم تولید بکنه، یا سرمایه گذاری های شخصی را تشویق بکنن که حداقل گلوله را خود ما بسازیم. یعنی امو کمک ها که قرار داد امضا میکنه شرط بانن که مثلا قسمی که میگن پیلوت های ما را برسانین، امیس اسلحه سازی را مدقل یک تفنگچه سازی را یاد بگیریم، نه یک فابریکه که داشته باشیم. اگر روز خونه میشه که کل دنیا بر ما سلاح نته، باز خود ما به تفنگچه بانیم. رات منی سیب در قرار دادا اتو فکرام صحبت میشه نمیشه سیب؟
شما بسیار خوب می دانین که جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان همیشه روی این مسائل تاکید دارند، ولی زیادتر به منابع اقتصادی و دیپلماتیک ارتباط می گیره و یقینا که وزارت دفاع هم به می نظر هست که در بعضی مسائل باید خودکفا شود. ما همین اکنون یک ورکشاپ مرکزی داریم که در این ورکشاپ مرکزی سلاح‌های مختلفه ما، مثلا توپای دی سی، مثلا توپای 82، راکت ها، توفنگ های مختلفه و همچنان وسایط مختلفه مثل تانک ها، مثلا رنجر ها، هامبی ها و اینا در افغانستان ای ترمیم میشه و ما یقینا از این راضی هستیم. اما همونطور که شما گفتین، یقینا این در شرایطی میشه که افغانستان از نگاه صلح و امنیت کمکی با پای ایستاد شود و قوام پیدا بکنه و همین تجارت های ما که با کشورهای خارجی انجام میتین نوعی با مو سرمایه و یا وضعیتی باشه که اقتصاد کشور ما او را اجازه میده. و ما کاملا به این موافق هستم که اگر کشورها برای ما سلاح و وسایط را صادر میکنن، باید یک بخش از این را طوری بسازن که ما در افغانستان بتوانیم تولید بکنیم. مثلا از جمله مرمی هایی که مورد ضرورت سلاح و تانک ها و توپ هایی که اونها در مبارزه علیه تروریست ها فعالیت میکنن در افغانستان ساخته شده، یک نظر بسیار خوبی هست و وزارت دفاع هم به این نظر هست. اما تا جایی که برای ما ارتباط داشته، ما فقط اینقدر کردیم که مثلا وسایط زمینی سلاح‌ها و یا در افغانستان فعلا ترمیم میشه. اما در قسمت ورکشاپ‌های هوایی فعلا ما یک ورکشاپ بسیار خوبی در مرکز افغانستان داریم که هلیکوپترهای ما را ترمیم میکنه، ولی ترمیم‌های اساسی به کشورهایی که ما با او روابط از نگاه نظامی داریم به اوج میره، مثلا در چک و همچنان.
بله، فهمیده شد راتمنسب. بله فهمیده شد راتمنسب. آقای تدبیرم در تا خبرها را نظر شبیریم. آقای کابل خان تدبیر، شما چه فکر میکنین؟ یعنی آل امکانات ما بسیار ضیق است، ممکن نیست، اما پلانا که در نظر گرفته میشه حداقل خودکفاشتن، البته در 100 سال آینده آدم باید در نظر بگیره، کل چیز نمیگیم که سبا جور کنین، حداقل هم دریشی خود خود ما بدوزیم، یا مثلا بوتای خود ما جور کنیم، یا همین مسائل سبیار از نقطه نظر شما که متخصص مسائل نظامی هستین، در صحبت ها، در قراردادها، این چیزا اگر در نظر گرفته شوه چطور خواهد شد؟ ما خو ژورنالیست هستیم، نمیفهمیم میگه پارسه.
نظر سب لطف کردین، بسیار زیاد تشکر. نظریات شما واقعا از اونجا چیزی که میتونین، اون نظریاتی که ما همیشه تعقیب کردیم، نظریات شما بسیار سازنده است، تشکر میکنیم از این نظرتان. ببینین، ما در طول تاریخ نمی چیزا را داشتیم. ما خود ما مرمی می ساختیم، ما خود ما فابریکای حربی داشتیم، بلکه 3 فابریکای حربی داشتیم بدون ورکشاپ های هوایی که اکثریت ما را با خود ما انجام می دادیم. اکثریت اسلحه هایی که تخریب می شد خود ما ترمیم می کردیم. موضوع اساسی، چون ما وقت ضایع کردیم، یعنی 17 سال از پیش ما ضایع شده، رئیس جمهور افغانستان به یک موضوع بسیار خوب متوجه شده که شما همی دارد اشاره داشتین. موضوع اشاره رئیس جمهور افغانستان و توجهش به این که اولا مواد خوراکی ما را که ما بر اردوهای خود میتیم اونم را باید افغانی بسازیم. مثلا ما در افغانستان میوه داریم، اگر ما سردخانه داشته باشیم، ما ضرورت به اینا داریم که ما کینو و کلی پاکستانی را وارد کنیم و به اساکر خود بدیم که خطرناک هم است. به یقین ما اول باید به ریشش توجه بکنیم. ما داشتیم سابق امالت خانه داشتیم، جنرال صاحب دفالوی ما شیسته و اونا اردوی خود تا حد اکمال میکردن. یک فابریکه رختسازی بسیار زیاد سرمایه گذاری ضرورت نداره و میشد که در نمی 17 ساله نمی کار شد. مثلا ما سابق فابریکه بوت ملی داشتیم که اکثریت بوت های اردوی مره و پلیس مره تامین میکردن و میدادن برشان در قرارداد برنده میشدن، میدادن بر افغانستان. از اینمی مسائل اگر ما شروع کنیم، آیسته آیسته مرمی ساختن گفته شما و بعد از او مرمی کلان ساختن و ترمیم وسایط و وسایل، ما در افغانستان یک بدبختی که داشتیم متاسفانه بین شرق و غرب همیش ما در بین اردوی ما امو ترانسفر ټکنالوژي ای به شکل هانی صورت گرفته بدون از اینکه ما یک چیز نوی را بسازیم از سابقش یا از کنش استفاده بکنیم ما یک دفعه کنه را آرام میکنیم وسو مندازیم باز یک چیز نوی که استعمالش هم دقیق نمیفهمیم سر ازش شروع میکنیم موضوع اساسی است که ما از وسایط و وسایل سابقه ای که در دسترس خود داریم از او باید استفاده کنیم تا حدی که قابل استفاده است ما یک کشور هستیم که هنوز هم به کمک های بیرونی احتیاج داریم توسط اونا تامین میشیم هر کشوری که شما ترکیه را مثال دادیم اکثریت کشورهای نمیکاره میکنه و ما هم اخلاقا یه حق نداریم که این موضوع را به شکل چیز بکنیم که ما من حیثی یک چیز توفیلی هر چیز بری ما از بیرون بیای و ما تغذیه شویم ما باید همینجا ما حق نداریم به امرای جنگ یک جای به انکشاف فکر نکنیم یعنی فکر ما به انکشاف خصوصا در سکتور نظامی یکی از ضرورت‌های مبرم زمان است و ما نمیتونیم که بینمی شکل مثلا مردم یک چیزی مرا ببرو در مقابلش مرا اسلحه بتا و بارود بتا و مرمی بتا این امیر با باید سرش فکر بکنیم و در فلان و پروگرام ما باشه
مننه کابل خان تدبیر د ازادي په سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د افغانستان امنیتی ځواکونو سره مرسته او په دې برخه کې د نړیوالو مرستې او د افغانستان د امنیتی ځواکونو روسنه ده چې په دې برخه کې د ته اشاره شوې ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي په راتلونکي ساعت کې هم د موضوع ته ادامه ورکو خو اوس د خبرونو وخت